نو هغوی ټول خوشحاله شو، خو ټول داسې نه وو. ومن الاحزاب من ينكر بعضه، ځینې ډلې هغه وې چې هغوی انکار کوو د دې د بعضي حصې نه، د قرآن د بعضي حصې نه، د ټول قرآن نه انکار نه شو کولی، ځکه چې ځینې داسې خبرې وې چې د هغوی په کتاب کې هم وې. بیا خو د هغې مطلب دا شو چې د خپل کتاب نه انکار وکړو، او انکار یې ولې کوو د ځینې حصو نه؟ ځکه چې هغه احکامات د هغوی د مرضۍ مطابق نه وو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، په سورة البقره کې راځي. آیا تاسو د دې کتاب د ځینې حصې نه انکار کوئ او ځینې منئ؟ نو قل، تو وایه اے نبی، که دوی منی او که نه منی، انما امرت ان اعبد الله، ما له خدا حکم راکړی شوی دی چې زه د یو الله عبادت کوم.
ولا اشرک به،
او زه د هغو سره هیڅوک هم نه شریکوم. الیه ادعو، هغو طرف ته زو راغواړم. و الیه مآب، او طرف ته د هغو واپسی د زما. د شرک نه نفی وکړه، او د یو الله عبادت او په هغو باندې یقین او بروسه، او هغو طرف ته دعوت دی. هلته د توکل خبره ده، او هغو طرف ته واپس کیدل دي. زما رجوع دی هغو طرف ته. که انسان ته خپله شروع او انجام یاد وي، نو هغه بیا د الله نه نشي غافل کیدی. که زه هر څه وکړم، خو ماته په آخر کې هغو طرف ته تلل دي. دا سوچ بیا هغه نه بېلاري کوي، نه هغه ګمراه کوي. چې کله هغو ته پته وي چې زه به نه واپس کیږم، نو بیا هغه گمراه کیږي. هغه گمراه کیږي هله چې کله هغو ته پته وي چې زه به نه واپس کیږم، بلکې دلته به اوسیږم. هره ورځ دا خبره ځان ته یادول دي چې زه به ځم، زه به ځم، زه به ځم. او زموږ روزانه دا خیال وي چې موږ به دلته یو د همیشه دپاره. وکذلک انزلناه حکما عربیا، او دغه شان موږ دا حکم په عربۍ ژبه کې نازل کړو. دلته قرآن ته حکم ویلی شوی دی، په دې کې د الله تعالی احکامات دي کنه. عربیه په عربۍ ژبه کې، دا په عربۍ ژبه کې ځکه نازل شو ځکه چې د دې اولین مخاطب عربیان وو. عربیانو ته خو تا خطاب شوی وو، عربیانو ته خطاب شوی وو. که هغوی پرې نه پوهېږي، نو مخکې به بیا نورو ته څنګه رسوي؟ او بله د عربۍ معنی ده واضحه، یعنی صفا. چې موږ دا قرآن ډېر واضحه نازل کړی دی، ښه صفا دی. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن موږ ښه واضحه رالېږلی دی. نو بیا خلک ولې وایي چې موږ په دې باندې نه پوهېږو؟ دا یې ولې لیکلي دي؟ داسې یې ولې لیکلي دي؟ تاسو ځکه نه پوهېږئ ځکه چې تاسو په خپلو خواهشاتو باندې تلل غواړئ. که پوه شئ، نو بیا خو به درته عمل کول وي که نه؟ نو الله تعالی په خپله قرآن ته واضحه حکم ویلی دی. ولئن اتبعت اهواءهم، او کچریتا بیا هم داغوی، یعنی د اهل کتاب د خواهشاتو اتباع وکړه، د هغې پیروي مو وکړه. بعد جاءک من العلم، پس د دې نه چې ستاسو سره علم راغی، او دلته د علم نه مطلب دی قرآن، چې ستاسو طرف ته قرآن راغی، او د دې نه پس که تاسو د هغوی په خواهشاتو پسې لاړئ، ما لک من الله من ولی ولا واق، او دلته لکه لفظ راغلی دی چې اے نبی، بیا به د الله د طرف نه څوک دوستی او نه بچ کول واله. او دا دومره غټه خبره ده چې دلته شوې ده. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي. نو آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په خواهشاتو باندې تلو؟ نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې نه کول، لیکن په اصل کې دا خبره امت مسلمه ته شوې ده. د قیامت پورې چې څومره هم مسلمانان به پیدا کیږي او راضی به، چې که چېرې تاسو د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړه، نو بیا سوچ کوئ چې ستاسو به څه حال وي. چې الله تعالی خپل نبی ته داسې ویلي دي، او که چېرې تاسو داسې وکړئ، نو ستاسو به بیا څه حال وي. او نن امت مسلمه دا کار کوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې پیشنګویي هم کړې وه چې تاسو به د دې پېښې کوئ. دوی به داسې فالو کوئ چې لویش پلویش، قدم په قدم. که چېرې دوی د ګو په سورو کې ننوځي، نو تاسو به هم هغه شان په هغوی ورپسې ننوځئ. داسې موږ لیونی شوي یو چې خپل دماغ نه استعمالوو، او ستاسو طرف ته قرآن راغلی دی. تاسو قرآن پرېږدئ او په هغوی پسې ځئ، او سوچ کوئ چې نن موږ د چا په خواهشاتو پسې ځو، او فخر محسوسو حالانکه مونږ له واضح احکامات راغلي دي په قران کې مونږ پاغوی پسیزو او چاغوی څنګه غواړي چې دوی په مونږ راپسې شوې نو مونږ هم هغه سی کوو خپل ځان ته وګورئ په دې آیت کې ځکه چې کچرې الله تعالی خپل نبی ته داسې ویلي دي نو بیا په دې کې زموږ لپاره څومره لویه خبره ده څومره غټ سبق دی بیا به ستاسو دپاره د الله تعالی د طرف نه هیڅ مدد نه وي او نه به څوک بچ کول واله وي سوچ کوئ زما جامه زما پیزار زما تهوارونه زما د ژوند طور طریقې تر دې چې نمونه یې ښودل مونږ ته د چا طریقې ښکاري زما په ژوند کې د تلو کومې طریقې خوښې دي یو طرف ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دي هغه مونږ ته زړې او بیکار ښکاري او بل طرف ته وسترن کلچر دی دا اهلی کتاب چې دي د هغوی طریقې مو خوښې دي د هغوی کریسمس هغوی چې کومې برټیز مناوهي نو مونږ هم وایو چې مونږ وکړې د هغوی جامه پیزار د هغوی طور طریقې زمون خوښې دي ابایې راته زړې زمانې والا ښکاري او بیکار راته ښکاري زمون خنداګانې په ګیرو پورې دي نن زمونږ د سوچ هر چا ته پته ده دا هر څه په قرآن کې ښه واضحه شوي دي علم راغلی دی لیکن زمونږ د چا په طریقه باندې تلل خوښ دي مونږ هغه جوړېدل غواړو کومې چې د هغوی طریقې دي او هغوی یې خوښوي د الله حکم وروسته کوو او بیا که الله مونږ پرېښودو نو بیا به زمونږ لپاره څوک ولي وي نو بیا به زمونږ لپاره نه څوک ولي وي او نه بچ کول واله او د قرآن د ویلو سره که زمونږ سوچ بدل نشي نو بیا به زمونږ سوچ څنګه بدلیږي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك او البته بېشکه ولېږل مونږ ځینې رسولان ستا نه مخکې وجعلنا لهم ازواجا وذریه او د هغوی دپاره مونږ جوړې کړې دي او د هغوی دپاره مونږ جوړې یعنی ښځې هم جوړې کړې او اولاد هم هغوی به وایي چې دا لا څنګه رسول دی دی کاروبار هم کوي ودونه هم کړي دي ښځې دي اولاد دی هغوی ته دا خبره ډېره عجیبه ښکارېده چې دی د ښځې سره تعلقات هم ساتي اولاد هم دی د هغوی په ذهن کې د پاکۍ سوچ دا و چې د دوی نه ښځه وي او نه اولاد چې د دې کارونو سره د دواړو تعلق نه وي چې بس الله واله وي او په یو خاص ځای کې ناست وي او الله الله کوي د دنیا نه وي زاره وي چې ځان له ناست وي او بې خبره وي د هر څونه او مونږ ته هم داسې خلک الله واله ښکاري چې دا رسېدلی کس دی قرآن وایي چې څومره هم رسولان راغلي دي د ټولو ښځې وې او بچي هم وو اسلام مونږ ته رهبانیت نه ښیي چې لاړ شئ او په یو ځای کې ځان له یوازې کښېنئ ځکه خو به هغوی وې چې فرشتې په کار ده چې رسولان وې انسان څنګه رسول کېدی شي مونږ ته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منل آسان دي مونږ د وړوکوالي نه هغه پیژنو او زمونږ په ذهن کې دی د هغو سوچ چې هغه د ټولو نه اعلی دی حالانکه نه مونږ سیرت ویلی دی او نه راته پته ده د هغو بس هغه د ټولو نه اعلی او اوچت دی ټیک ده لیکن د هغوی دپاره ولې دومره ګرانه وه ځکه چې هغوی به لیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دو واده هم کړی دی بازار ته هم ځي د دو ضروریات هم دي دی خوري او سکي دو ته لوږه لګي او تنده هم دی بیماریږي تکلیفونه پرې راځي نو دا څنګه خبره ده دا څنګه رسول دی رسول خو یو فرشته په کار ده نو هغوی ته رسول منل ګران وو قرآن وایي چې هغه انسان وو او د هغو انساني رشتې وې هغوی به وایي چې دا انسان څنګه رسول کېدی شي فرشته په کار ده چې رسول وي او زموږ اعتراض نن سره چې رسول خو انسان نشي جوړېدی رسول خو په کار ده چې نور وي او فرشتې د نور نه جوړې دي نو مونږ هم هغه خبره کوو مونږ الټه کړل هر څو هغوی به وایي چې رسول فرشته په کار ده او مونږ وایو چې رسول نور دی فرشته ده اعتراض په هغه زمانه کې دا و چې انسان رسول نشي جوړېدی بیا الله تعالی وفرمایل وما كان لي رسول ان ياتي بايه الا باذن الله او ندى ممكن د یو رسول لپاره چې هغه نخ راوړي مگر د الله د اذن سره تاسو د رسول نه معجزه غواړي او هغه تاسو مطالبه نشي پوره کولی دا غو سره دا طاقت نشته دی دا غو سره اختیار نشته دی رسولانو چې کوم معجزه راوړي وي نو هغه هم د الله د اذن سره وي
کو عیسیٰ علیہ السلام معجزے ہم خیالی وے نو پسورہ آل عمران کی بار بار راضی بإذن اللہ بإذن اللہ بإذن اللہ پخپلہ دا پیغمبرانو سر ستاقت نوی دا معجزہ و دا خیالو لکہ زمونگ دا خلکو چی خیال وی چی دا پیغمبرانو سر سپر نیچرل پاور زی دا زین رسولانو سر نو دا صحیح خبر نه ده چی تر سو پوری اللہ تعالی نغواڑی نو رسول معجزہ نشی خیالی د نبوت نه مخکې ولی د موسی علیه السلام د لاټۍ نه مار جوړېدو چې کله هغو ته لا نبوت نه ومیلو شوې بیا خو په کار وه چې د نبوت نه مخکې هغو د لاټۍ سره سمندرونه شلولی وې او عصا به مار جوړ شوی و لیکن چې کله د الله اذن وي نو هله معجزه خیالي کېږي یو پیغمبر هم د ځان نه معجزه نشي خیالي لکل اجل کتاب د هری مودې د پاره د هر وخت د پاره د هری زمانه د پاره یو کتاب دی کتاب رازی د لیکلې شوی سیس د پاره د دې روټ دی کاف تا او با یعنی د هر دور د پاره الله تعالی یو لیکلې شوی شعر علی گلی دی د دې مطلب دی چې الله تعالی د هر دور د پاره احکامات را لیکلی دي په هر زمانه کې الله تعالی شریعتونه را لیکلی دي دا غوی مطابق احکامات او رهنمایی را لیگل دا پا هر دور کی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب اللہ تعالی خڑوی سو چه هغا غواری او هغا ثابت ساتی سو چه هغا غواری دا یو زبردست خبر دا دا دی تعلق دا تقدیر سر دی او پا دی که دا خلکو دیر شکون او شبی دی اللہ تعالی دلتو فرمایل چې هغه چې څو غواړي نو هغه خړوي او چې څو غواړي نو هغه قائم ساتي دا غو سره دی ام الكتاب دا ام الكتاب څه شی دی د دې په باره کې یو څو خبرې راغلي دي دا د لوح محفوظ د پاره راغلي دي او چې الله خړوي او ثابت ساتي د دې په باره کې خبرې راغلي دي د ام الكتاب په باره کې درته وایم چې عطا بن ابي رباح د چا نه تپوسو کړو چې تاسو ته پته ده چې ام الكتاب څه شی دی هغوی وویل چې الله او د هغه رسول ته بهتره پته ده هغو فرمایل چې دا هغه کتاب دی چې دا الله تعالی د ځمکې او آسمانونو د پیدا کولو نه مخکې لیکلی دی په دې کې لیکلی دي چې فرعون به جهنمی وي او لیکلی دي چې د ابو لهب به دواړه لاسونه ماتیږي دا هر څه دي پکې نو الله تعالی د ځمکې او آسمانونو نه 50,000 کال مخکې قلم پیدا کړو او هغه ته وویل چې اولیګه قلم به چې څه لیکم الله تعالی فرمایل چې څه شوی دی نو هغه ټول لیکا او چې څه به د اخیره پوری کیږي نو هغه ټول لیکا دا روایت په ترمذی کې دی چې څه هم کېدو ولدي هغه ټول لیکا نو ام الكتاب چې په لوح محفوظ کې کوم کتاب دی هغه دی او هغه د الله تعالی سره دی ٹھیک ده دویمه ده 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 معنه هم کیگی چی پا لوحی محفوظ که چی کم کتاب ده نو پاغی کسو دی چی ام الكتاب دا غصر ده نده نمورد ده ده انسان تقدیر چی پا دی کلی کلی شوی ده یا ده انسان چی کما نام اعمال ده ده هر سو دا غصر دی اس حقا سو دی چی اللہی خڑوی او سو ثابت ساتی حضرت عمر او حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنهم فرمایی چی دا آیت رزق او خوشبختی او بدبختی او مرگ د دې په باره کې دی چې د چا د پاره وغواړي نو خړې کړي او چې د چا د پاره وغواړي نو ثابتي ساتي مثلا چې الله تعالی د چا د پاره لیکلی وي چې دې بنده ته به دومره رزق ملاویږي په بخاری او مسلم کې روایت دی چې کوم انسان په دې خوشحالیږي چې دغه په رزق کې فراخي راشي او چې په عمر کې اضافه وشي نو هغه له پکار دی چې هغه د خپلو رشتہ دارانو سره صله رحمی کوي یو زیدی ګل مل اوسی چې کله هغه صله رحمی وکړي نو الله تعالی دا غو رزق زیات کړي یا دا غو عمر سیوا کړي لکه دا غو خپل عمر 50 کال لیکلې شوی وو هغه د رشتہ دارانو سره ښه سلوک وکړو نو الله تعالی دا غو 50 کال خړ کړل او دا غو عمر شپږ تو کال کړو او که هغه دا نیکی نه وی کړی نو دا عمر به 50 کاله وو دا شندریس معامله ده چې الله تعالی یو بندله دومره رزق لیکلی وو او چې هغه صله رحمی وکړه نو دا غو رزق سیوا شو زیات شو او که هغه صله رحمی نه وی کړی نو هغه به هغه مرو ټیک ده اوس دا عمر د ډیرې دو په باره کې چې کوم حدیث دی نو علما وایي چې د دې دا مطلب نه دی چې د 50 نه به شپېتو کاله شي، بلکې د زیاتې دونه مطلب دا دی چې په عمر کې به برکت پیدا شي، د عبادت توفیق به ورته زیات میلاو شي، الله تعالی به ورله د عبادت توفیق ورکړي، یعنی انسان به د ګناهونو نه محفوظ شي، داغو د مرګ نه پس به هم داغو نیکي داغو د پاره صدقه جاریه جوړ شي. نو دا مطلب دی، دا هم فرمایلی شوی دی چې څه هم په تقدیر کې وي او چې الله تعالی څه غواړي نو هغه خړولی شي او چې څه غواړي نو هغه ثابت ساتلی شي. یعنی ام الکتاب چې دی چې هغه څه غواړي نو فیصله کولی شي. دویمه د دې معنا نامه اعمال هم کیدی شي چې الله تعالی څه غواړي نو د نامه اعمال نه خړولی شي او چې څه غواړي نو ثابت ساتلی شي. یعنی سعید بن جبیر د دې په باره کې فرمایي چې الله تعالی په خپلو بندیانو کې د چا د پاره غواړي نو د هغو ګناهونه خړولی شي. سبحان الله، بنده په دنیا کې ناست دی او هغه وبخلی شو، الله سبحانه و تعالی د هغو ګناهونه خړ کړل، او الله تعالی چې د چا د پاره غواړي نو د هغوی نیکۍ ثابت وساتي او چې د چا د پاره غواړي نو هغه خړی کړي. یعنی بنده داسې څه ګناه وکړي چې هغه د الله نه وي خوښ، یعنی د خولې نه داسې څه خبره وباسي. په حدیث کې راځي چې بعضی وخت بنده خپل مقام په جهنم کې داسې ښکته کړي لکه څومره فاصله چې د ځمکې او آسمان په منځ کې ده، صرف د یوې خبرې کولو سره. او ځینې داسې عملونه دي چې د هغې سره نیکۍ خړی شي. الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو د هغو نیکي خړه کړي. استغفر الله، څوک ریاکاري وکړي یا لویي وکړي یا بله داسې څه خبره وکړي نو د هغو نیکي ختمه شي، او یا څوک توبه وکړي او الله تعالی د هغو ګناه خړ کړي. الله اکبر. د خړولو یو بل مطلب هم نه، چې فرشتو چې کوم نامه اعمال لیکلی دی د هغې نه هغه کارونه الله تعالی خړ کړي چې د چې په هغې باندې ثواب هم نه وي او سزا هم نه وي، او هغه کارونه ثابت ساتي چې په هغې باندې سزا وي او یا ثواب وي. زه خوراک خورم، زه ځم، زه راځم، یا زه سوا غوندم، دا داسې خبرې دي چې دا د عام روټین یعنی روزمره خبرې دي. نو په دې باندې نه ثواب میلاویږي او نه ګناه، هیڅ پکې نشته. او هغه خبرې لکه الله حافظ، السلام علیکم، دا هغه کارونه دي چې په دې باندې ثواب میلاویږي. چا څو کنځلې وکړې، خیرې وکړې، نو هغه به خودی کیږي. او عام خبرې چې روزانه مونږ کوو هغه خړې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په شپه کې 3 ساعته پاتې وي نو الله تعالی ام الکتاب ګلا وکړي، په اولنی ساعت کې د کتاب طرف ته نظر وکړي، او دا داغونه سیوا بل هیڅوک نشي لیدلی. چې هغه څه هم غواړي نو خړولی شي او چې څه هم غواړي نو ثابت وساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو 2 ساعتونو په باره کې بیا وفرمایل، دا په یوم البیان کې دي. بعضي خلک وایي چې زموږ لپاره خو د مخکې نه الله تعالی لیکلی دي چې موږ جهنميان یو، نو بیا څه ضرورت دی چې زه سنیکي یا خوالې وکړم؟ نو آیا تاسو کتلی دي چې تاسو لې څه لیکلی دي؟ تاسو ته خو پته هم نشته چې تاسو د پاره څه لیکلی شوي دي. چې تاسو ته پته نشته نو دا خبره بیا تاسو څنګه کولی شئ چې ما له خو یې دا لیکلی دي؟ نو کیدی شي چې تاسو لې داسې نه وي لیکلي، کیدی شي چې دا یې لیکلی وي چې کچرې دا بنده توبه وباسي او نیکي وکړي نو د ده دپاره جنت دی. نو داسې سوچ نه دی پکار چې نه زما خو یې په تقدیر کې دا لیکلی دي، او چې په تقدیر کې دي نو بیا زما څه قصور دی. او زموږ د اسلاف څومره ښکلې خبرې او دعاګانې وې. منصور فرمایي هغو د حضرت مجاهد نه تپوس وکړو، دا مفسر قرآن دی، چې د چا دا دعا کول څنګه دي چې یا الهي، چې یا الله، که زما نوم په نیکانو کې وي نو باقي وساته، او که په بدو کې وي نو دا خړ کړې او ما په نیکانو کې شامل کړې. هغو فرمایل چې دا ښه دعا ده. شفیق بن سلمه به اکثر دا دعا کوله چې ای الله، کو تاسو په بدبخت خلکو کې لیکلی یم نو دا خړ کړې، زما شمار په نیکانو کې وکړي، او کو زه دې په نیکانو کې لیکلی یم نو هغه باقي وساتې. ځکه چې ته څه هم غواړې نو خړولی شي، او چې څه غواړې نو باقي ساتلی شي. يمحو الله ما يشاء ويثبت دا عمر زيدا چې غسو غاړي نو خړول شي او چې سو غاړي نو ثابت ساتل شي وعنده ام الكتاب او بیا دا آیت وی هغو لکه ځینې خلک وایي چې زما نوم خو هسې هم په بدو کې دی زما سو قصور دی په دې کې نو بیا ځان ته دعا وکړه اوله خو چاته پته نشته لیکن که تا ته پته وي او یا ستا شک وي نو بیا تا له ویره پکار ده او بیا خو نوره د جړا سره دعا کول پکار دي داسې نه ده پکار چې بنده هر سو پرېږدي چې اوس ته نیکۍ کولو سو فایده حضرت عمر بن خطاب د خانه کعبه طواف کوو په جړا جړا به دعا کوله او د هغو دعاګانې څومره ښکلي دي مونږ له خو چېرته د داسې دعاګانو خیال هم نه راځي چې د الله سره یو کتاب دی او په هغې کې به زما نوم څنګه لیکلی شوی یې ګورئ که نه بنده لا پیدا شوی هم نه وي چې کله یو نطفه څلور ورځې په رحم کې وي او قرار بیا مومي یعنی جم شي او فرشته راشي چې روح پکې واچوي نو فرشته تپوس وکړي چې یاره به دا بدبخت دی او خوشبخت دی او بیا هغه ولیکي چې الله ورته څه ووایي بیا تپوس وکړي چې دا به مذکر وي او که مؤنث یعنی هلک به وي او که جینۍ او بیا هغه ولیکي بیا د هغو عمل د هغو رزق هر څه ولیکي او بیا صحیفه ونغاړلی شي په هغې کې څو کمې یا زیاتې نه وي او په مسند احمد کې دي چې د بعضې ګناهونو په وجه انسان د خپل رزق نه محرومه شي او تقدیر د دعا نه علاوه بل شی نه شي بدلولی او عمر د نیکۍ نه سیوا بل شی نه شي زیاتولی که عمر زیاتوي نو نیکۍ کوي د دې سره عمر ډیریږي او د ګناهونو په وجه بنده د رزق نه محرومه شي الله بنده له رزق لیکلی وي لیکن بعضې وخت بنده داسې ګناهونه وکړي چې د هغې په وجه هغه نعمت د بنده نه لري شي او بیا هغه د خپل رزق نه محرومه شي نو د حضرت عمر رضی الله عنه خبره مې درته کوله چې هغه به کله د خانه کعبې طواف کوو نو جړل به یې چې یا الله که چېرې تا زما د پاره بدی او ګناه لیکلی وي نو هغه خړ کړي ای الله که چېرې تا بدبختي ماله لیکلی وي او ماله د ګناه لیکلی وي نو یا الله هغه خړ کړي تو چې څو غاړې نو خړولی شي او چې څو غاړې نو برقراری ساتلی شي ام الكتاب ستا سره دی بیا خوشبختی او مغفرت زما تقدیر کړي که ګناه او بدبختی لیکلی شوی وي نو ای الله دا خړ کړي ځکه چې هم ستا سره دی ام الكتاب حضرت ابن مسعود به هم دا دعا غوښته او دا د الله تعالی د پاره ګرانه نه ده چې هغه څه شی هم غواړي نو بدلولی شي د انسان د پاره هغه څه دي د څه د پاره چې هغه کوشش کوي ليس للإنسان إلا ما سعى چې څوک نیکۍ طرف ته راتلل غواړي نو دعا دې هم کوي او کوشش دې هم کوي داسې دې نه وایي چې قسمت مې خراب دی قسمت مې خراب دی داسې نه ده نو ولې صله رحمي نه کوئ صدقه کوئ صدقه هم بلاګانې لرې کوي صدقه برزي او بلا لاندې راځي او د دواړو په منځ کې جګړه وي چې کوم شی وزني وي نو هغه نافذ شي که بلا لویه وي نو هغه به راشي او که دعا زیاته طاقتوره وي نو هغه به بلا شاته وغورځوي ځکه ویلی شي چې صدقه ردی بلا ده د صدقې د ورکولو سره بلاګانې لرې شي ټول طاقت ته الله سره دی چې هغه څو غواړي نو هغه خړ کړي او چې څو غواړي نو هغه ثابت وساتي ای الله که زما په تقدیر کې بلاګانې یعنی ازمایشونه لیکلی شوي وي نو هغه خړ کړي او کوم مصیبتونه او بدبختي چې ده د رزق چې کوم کمی دی هر څوک وي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د الله عز وجل سره لوح محفوظ دی چې دا د 500 لارې شی دی او د سپینو ملغلرو دی او د یاقوتو د دوو پټو په منځ کې دی او 300 ځله الله تعالی هغې ته توجه کوي چې هغه څه وغواړي نو خړې کړي او چې څه وغواړي نو هغه برقرار وساتي ام الكتاب دا غو سره دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د شپې د 3 ساعتونو ذکر کړی و پاغې کې دا هم ده چې الله تعالی پاغې باندې نظر اچوي راچوي چې د چا د پاره وغواړي نو روزي کمه کړي او چې د چا د پاره وغواړي نو زیاته یې کړي د چا د پاره چې وغواړي نو عمر سیوا کړي او چې د چا د پاره وغواړي نو کمې کړي او هغه حدیث هم دی چې د جمعرات په ورځ چې کومې خبرې د جزا او سزا نه خالی وي نو هغه لرې کړی شي او چې کومې خبرې د ثواب وي نو هغه کېښودی شي د زیارت د ورځې روژه نیول چې زما اعمال نامه به الله تعالی ته پیش کیږي. چې الله تعالی غواړي نو د هغې نه د ګناه خبري لرې کولی شي، او الله دې نه کړي چې د چا ثواب یعنی کې الله تعالی خړه کړي. دا یو ډیر د پوهې کانسپټ دی، ځکه چې دا د تقدیر سره تعلق ساتي او کافی خلکو ته په دې کې کنفیوژنز دي. و اما نورینک بعض الذی نعدهم، او کچرې مونږ وښیو تا ته بعضې هغه سوزونه د څو چې مونږ وعده کوو د هغوی سره، یا دمکي ورکوو هغوی له، او نتوفینک، او یا مونږ تا وفات کړو. اے نبی، که مونږ غواړو نو مونږ به عذاب راولو ستا په ژوند کې په هغوی باندې. د دې نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وفات کیدی شي. چې کله دا آیت نازل شوی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی و. او ځینې خلک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې مه وایي چې هغه وفات شوی دی، نو دا خبره غلطه ده، ځکه چې قرآن وایي چې اے نبی تا له هم مرګ راتلی شي، یعنی یا که مونږ تا وفات کړو، یعنی چې ته د دې دنیا نه لاړ شې، او یا ستا په ژوند کې په هغوی باندې عذاب راشي. فانما عليك البلاغ، نستا کار خو صرف رسول دي، وعلينا الحساب، او زمون کار دي حساب اخستل. که مونږ ستا په ژوند کې په هغوی باندې عذاب راولو یا ستا نه پس په هغوی عذاب راولو، دا زمون کار دي. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، په مونږ باندې دي د دوی حساب اخستل. دی بزی چرتا، نو تو دا دی خبری فکر مکوا، دی پا مخبان عذاب غواری چه عذاب راولا، مونگ پا تا پوری داسی مزاق کوو او پا مونگ خو عذاب نرازی. که مونگ عذاب ستا پا وخ راولو یا که تو دا دنیا نلار شی، تو بس خپل کار کوا، ستا کار سده بلاغ، یعنی رسول دی ستا پا زیما. دا دی نمونگ تا سو پتا لگی، دایی تا سو خبر کیگی، چه تو دی تا مگورا چې ستا د تبلیغ کولو نتیجه څه ده، چې پته نشته دی دا خلک خو نه مني. الله به کله د دوی سره حساب کوي؟ دوی به کله نیسي؟ نه، ته صرف خپل کار کوه. که د چا نه مو د منلو امید وي او که نه وي، انجام ته یې مه ګوره. چې څه فایده ده چې زه د دومره مودې راسې لګیا یم او ځان ستړی کوم؟ نه، تاسو نتیجې ته مه ګورئ. حساب کتاب اخیستل الله کار دی، ستا کار صرف رسول دی، خپل کار کوه. اولم یرو ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا ولی دوی اونه کتل؟ یعنی د مشرکین مکه خبره کیږي چې مونږ د ځمکه د دې د طرفونو نه لنډوو، کموو. یو د دې مطلب دی چې د ځمکه فزیکلی لنډیږي، لیکن د مشرکین مکه د پاره ځمکه څومره تنګه شوې وه، ځکه چې اسلام خورېدو، هر طرف ته د اسلام قبلول واله خلک زیاتېدو، د هغوی په خوا او شا کې ځینې قبیلې مسلمانې دي، او چې څومره خلک به مسلمانېدو نو د ځمکې والو دایره کمېده کنه، په هغوی باندې پرشر زیاتېدو. نو په دې طریقه هم ځمکه د هر طرف نه تنګېده، ټول مسلمانېدل. تاسو دې ته نه ګورئ، نو د قریشو سردارانو ته ویلې کیږي چې تاسو خپل زد پرېږدی، او هسې هم الله تعالی په قرآن پاک کې په سوره انبیا کې فرمایلی دي چې هغوی ګوري نه چې مونږ د دې ځمکې تناوونه لنډوو، او آیا هغوی غالب راتلو واله دي؟ که چېرې بنده د دې نه لفظي معنی واخلي، نو ساینس وایي چې دا ځمکه چې د دې نن کوم سایز دی، میلیونز کاله مخکې سل چنده د دې سایز لوی وو، او دا را غونډه شوه، لنډه شوه، نو داسې وړه شوه. لیکن د دې معنی په فزیکل سنس کې هم ده، لیکن زیاته معنی د دې هغه ده چې مشرکین مکه ته ویلې کیږي چې دا ځمکه لنډیږي، دا تنګیږي ستاسو دپاره. والله یحکم لا معقب لحکمه، چې کله الله تعالی فیصله وکړي نو څوک داسې نشي کولی چې د وروستو د طرف نه راشي او د هغو فیصله بدله کړي. چې الله یو فیصله وکړه او یو نوی کس راشي چې اوس زه دا فیصله بدلومه، لکه حکومتونه چې کوي، چې یو حکومت فیصله وکړي او د هغې نه پس بل حکومت راشي او هغوی وایي چې مونږ به خپل نوی قانون جوړوو. یو حکومت یو قانون پاس کړي او چې بل حکومت راشي، نو هغوی بیا د تیر حکومت قانون نه مني. چې موږ به په نوي طریقه باندې ځو، لیکن د الله سره داسې نه دي. د هغو په فیصله کولو کې څوک دخل اندازی نشي کولی. وهو سریع الحساب، او هغه ډیر زر حساب اخیستو والا دی. په دنیا کې هم زر اخلي او په آخرت کې به هم ډیر زر وي. او د هغو دپاره د ټولې دنیا حساب اخیستل داسې دي لکه د یو کس نه چې حساب اخلي.
وقد مکر الذین من قبلهم، او بیشک چال چلولی و هغه خلکو څوک چې د دوی نه مخکې وو. یعنی اے نبی، دا مشرکین مکه چې ستا سره کوم چالونه چلوي، تیر قومونو والو هم د خپلو پیغمبرانو سره ډیر لوی لوی چالونه چلولي وو، لیکن کامیاب شوي نه وو. او موږ خلک چې په دې خبره ډیر ډسټرب کیږو چې د اسلام خلاف پلاننګ او پراپیګنډاز کیږي، نو دا څه نوي خبره نه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې هم داسې شوي دي چې څوک په حق باندې وو، د هغوی خلاف خلکو چالونه هم چلولي دي او هغوی ته یې د نقصان رسولو هم کوشش کړی دی. همیشه باطل د حق مخې له راشي او ودرېږي. او باطل څه شی دی؟ دا د ضبط په شان دی، د زګ په شان دی، چې دا څنګه د حق سره ټکر وخوري نو ختم شي. فلله المکر جمیعا، نو هم د الله دپاره دی تدبیر. ټول د هغوی مکر به نه چلیږي، د الله فیصله به چلیږي. یعلم ما تکسب کل نفس، هغه پوهیږي په هغه څه چې ګټي هر نفس. چې یو نفس کمایي کړي ده، سی ګټلې دي، نو هغو ته د هر کس پته ده. صرف موږ خپله کمایي او خپله ګټه هم نه پیژنو. دا کومه ګټه ده، کومه کمایي؟ د عملونو کمایي. موږ ته په خپله پته نشته چې تر نن ورځې پورې موږ څه کمایي کړي ده، چې څومره ګناهونه مو کړي دي، څومره منځونه مو کړي دي، او څومره رانه تللي دي، څومره روژې مو نیولې دي، څومره دروغ او رښتیا مو ویلې دي. موږ ته دا پته نشته چې د هغې څومره وزن دی. چېرته په هغې کې ریاکاري خو نه ده، چېرته احسان خو مو نه دی جتاو کړی. تر نن ورځې پورې چې مو څه هم کړي دي، نو په موږ کې یو کس ته هم پته نشته. لیکن الله تعالی ته ټوله پته ده چې هر نفس څه کمایي کړي ده، څه ګټۍ کړي ده. حالانکه نن سبا ډېره ټیکنالوژي راغلې ده، وړې وړې آلې دي او دومره ریکارډنګس پکې کیږي، لیکن تر نن ورځې پورې د دې کمایۍ، د دې ګټې څوک حساب نشي ساتلی چې ما نن څومره نیکۍ او څومره بدۍ وګټلې. که چېرې نن موږ ته پته لګېدی شوې، نو موږ به منډه وهلې وه چې چېرته کمې پکې رانه شي. موږ ته پته نشته چې څومره نیکۍ دي را سره او څومره مې نورې پکار دي. یو حدیث دی چې یو انسان به د یوې ذرې د نیکۍ په کمیدو باندې دوزخ ته لاړ شي. که چېرې په دنیا کې ورته پته وي، نو ولې هغو به دا نیکي کړې نه وه بیا؟ او یا به په یو ګناه باندې معافي غوښتې وه، نو ګناه به یې کم شوی و. د یوې نیکۍ په کمیدو باندې د جنت نه پاتې شو. موږ ته پته نشته، الله ته پته ده، او د هر کس په باره کې ورته پته ده.
وسيعلم الكفار لمن عقب الدار،
او ډیر زر به کافرانو ته پته ولګي چې د کور انجام، یعنی د آخرت انجام، د چا دپاره ښه دی. یعنی جنت د چا دپاره دی، د چا دپاره هلته کامیابي ده، او د چا دپاره ناکامي. کافرانو ته به هم ډیر زر پته ولګي. په دنیا کې هم پته لګېدل شروع شوي وو، او په جنګي بدر باندې د تلو نه مخکې ابو جهل له کعبې کپړه نیولې وه او دعا یې غوښتې وه چې څوک په حق باندې دي، نو د هغوی حقوالی ظاهر کړي. او که زه په حق نه یم، نو په ما باندې د کاڼو باران را اوروي. نو الله تعالی وخیل، د دوه وړو په لاس بیا هغه قتل شوی و. نو په دنیا کې هم الله تعالی ښیي بندیانو ته او کافرانو ته به ډېره زر پته ولګي، او په آخرت کې خو به ورته پته ولګي. د مرګ په وخت کې چې کله فرشتې راشي، نو هغه وخت به پته ولګي چې د چا انجام بهتر شو.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا،
كافران وای چې تو رسول نه یې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي. هغوی رسول منینا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت منل د هغوی د پاره ډیر ګران کار وو، مشکل وو چې موږ تا څنګه رسول اومنو. که یوه فرشته راغلې وې، نو هغه به منلې وه چې تو دومره غټ رسول یې، د الله نو موږ ته وخیا، او په رسالت باندې ایمان راوړل دومره ضروری دی. چې کو انسان ایمان را نوړي نو هغه به کافر شي. که څوک وایي چې زما په الله ایمان دی او د آخرت په ورځ مې ایمان دی لیکن آخري رسول نه منم، مونږ خپل رسول منو خو ستاسو رسول نه منو، مونږ عیسی علیه السلام منو خو محمد نه منو صلی الله علیه وسلم، نو دا هم کفر دی. ځکه چې تاسو داسې نه شئ کولی چې څو منی او څو نه منی، دا زمونږ چویس نه دی، په دې کې زمونږ سره اختیار نشته. یو فرقه ده د عیسایانو، هغوی وایي چې یو خدای شته او عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی، هغوی اخیرت هم منی لیکن رسول نه منی، نو دا پوره نه ده. اصل مسله د رسالت وه چې هغوی به رسول نه منو. خیر هغوی خو شرک هم کوو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې نه منو، چې موږ دې څنګه رسول ومنو؟ دا خو زمونږ په شان انسان دی، زمونږ د مخې پیدا شو، دا خو یو یتیم بچی و، د دو مور او پلار او نیکو وفات شول، دی خوري او سکي ادو کیږي، جاړي، بازار ته ځي. نو هغوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول منل ډیر ګران کار ښکارېدو. دی خو د نورو انسانانو په شان حاجتمند دی او ضرورتمند دی، دوه دوهم کړی دی. نو ځکه هغوی وایي چې ته خو رسول نه یې. قل اے نبی، تو وایا فائنل سٹیٹمنٹ ور لور کو چې کو تاسو منای او کو نه منای. کفا بالله شهیدا، سما د پر الله کافی دی، هغه زما گوا دی. بینی و بینکم، سما او تاسو په منس کی، یعنی زما د پر د الله گواہی پورا ده، هغه ته خو پته ده زکه چې هغه زورا لې گلیم. تاله د بل هیڅ جواب ورکولو ضرورت نشته. ومن عنده علم الكتاب، او هغه هم گوا دی چا سره چی د کتاب علم دی. که د دین مطلب قرآن مجید واخیستی شي نو ظاهر ده هغوی خو گواه دی. د دین علاوه چې چا سره د کتاب علم دی، یعنی علما اهل کتاب، د چا سره چې واقعي د تورات او انجیل علم و، او واقعي هغوی صحیح علم لرو، او هغوی بیا مسلمانان هم شول، هغوی ته هم پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی و، نو اهل علم ته هم پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی. دا غو رسالت بالکل واضح و. بیا هم که تاسو نه منئ نو په زبردستی باندې خو څوک په چا باندې دین نشي منلی. بس الله کافی دی زما د پاره، او اهل علم والا د دې گواهی د پاره کافی دی، پوره دی د چا سره چې د کتاب علم دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.